وخت په افغانستان کې د ماسپښین دوه بجې شوې. ازادي راډیو اورې د دې خبرونه ډېره برخه د ځوان فکر و نیس پروګرام ته ځانګړې شوې. خو په سر کې زه نوریاس نوری د افغانستان او نړۍ د سات مهم خبرونه وړاندې کوم. افغان ولسمشر نن په نوې ډیلي کې د هند له صدر اعظم او د بهرنیو چارو له وزیر سره وکتل. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي دی به د پاکستان له مشرتابه وغواړي چې په دې هیواد کې د ترهګرو د پټن ځایونو د له منځه وړلو لپاره زیات څه ترسره کړي. د برتانیا د بهرنیو چارو وزیر وایي په دې کې هېڅ شک نشته چې د ایران او د نړۍ د قدرتونو ترمنځ د 2015 کال اټومي تړون به د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ له مخالفت سره سره چې هغه یې نه ده تایید کړی دوام وکړي. خبرونو تفصیل. افغان ولسمشر نن په نوې ډیلي کې د هند له صدر اعظم او د بهرنیو چارو له وزیر سره وکتل. د جمهوري ریاست په یوې پاڼه کې لیکل شوي چې اشرف غنی له نارندرا مودي سره د هغو فرصتونو په اړه چې د افغانستان او جنوبي اسیا لپاره د امریکا د نوې ستراتیژۍ له اعلان وروسته په افغانستان او سیمه کې د دوامدارې سولې او ثبات او همدارنګه د کابل او نوې ډیلي ترمنځ د همکارۍ او د پراختیا په برخو کې رامنځته شوي خبرې وکړې. اشرف غنی له دې کتنې مخکې په نوې ډیلي کې د هند بهرنیو چارو له وزیر سوشما سواراج سره د ستراتیژیک مشارکت په اړه خبرې وکړې. د ارګ لخوا په خبره شوې خبر پاڼه کې ویل شوي چې ولسمشر غنی او د بهرنیو چارو وزیر میرمن سواراج د اقتصادي همکاریو په پراختیا، پانګونې، ترانزیت، سیمه ایز اتصال او له تروریزم سره د مبارزې پر مسایلو خبرې وکړې. ولسمشر اشرف غنی نن په یو ورځني سفر هند ته تللی او دغه راز نن به وروسته د هند له ولسمشر سره هم وګوري. له ښاغلي غنی سره په دې یو ورځني سفر کې د بهرنیو چارو وزیر، د ملي امنیت سلاکار او د قانونو وزیر ملتیا کوي. د یو بل خبر لمخې مخکې دی چې افغان ولسمشر اشرف غنی هند ته ولاړ شي، تېر ماښام په ارک له یو شمېر جهادي مشرانو او سیاسي څېرو سره په کتنه کې وویل چې له پاکستان سره د دولت ترمنځ خبرې پیل شوې او هیله مند دی چې پاکستان په پالیسیو کې بدلون راشي. د جمهوری ریاست لخوا په خبره شوی خبر پانه کې ویل شوی چې په دې غونډه کې افغانستان ته د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر د سفر او د غراز هند ته د ولسمشر د سفر په اړه هم خبرې وشوې. د خبر پانه لمخې د حکومت اجرایي رئیس عبدالله ویلي چې باید له رامنځته شوي فرصت څخه ګټه پورته شي ترڅو له سیاسي ستونزو د وتلو یوه لاره پیدا شي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي دی به د پاکستان له مشرتابه وغواړي چې په دې هیواد کې د ترهګرو د پټن ځایونو د له منځه وړلو لپاره زیات څه ترسره کړي. ټاکل شوی چې ریکس ټیلرسن نن اسلام آباد ته ولاړ شي. ټیلرسن به د پاکستان له صدر اعظم شاهد خاقان عباسي او د بهرنیو چارو له وزیر خواجه آصف سره وګوري. نوموړي پرون په افغانستان کې خبرلاند ته وویل چې دا مهمه ده چې هر ترهګر یا سخت دریځه ډله امن ځای ونه لري. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ په 13 اګست میاشت کې د افغانستان او جنوبي اسیا لپاره د امریکا د نوې ستراتیژۍ د اعلان په مهال پاکستان د ورانکار ډلو په ملاتړ تورن کړ. اسلام آباد دغه تورونه رد کړی دی. د همدې سیمې او نړۍ څو خبرونه. د برتانیا د بهرنیو چارو وزیر وایي په دې کې هیڅ شک نشته چې د ایران او د نړۍ د قدرتونو ترمنځ د 2015 کال اټومي تړون به د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د مخالفت سره سره چې هغه یې نه ده تایید کړی دوام وکړي. بوریس جانسن دا څرګندونې د دوشنبې په ورځ په لندن کې د بهرنیو چارو په اړه د یوې وینا په ترڅ کې وکړې. هغه وویل د امریکا د کانګرس له بانفوزه غړو سره چې هیڅ یوې د ایران د رژیم پلوی نه دی له کتنې وروسته دی په دې ډاډه شوی چې د ټرمپ دغه اقدام به دغه تاریخي تړون له منځه یو نسی. ترامپ ویلی چې دای به د کانګرس له غړو وغواړي چې پر تهران د نورو فشارونو لپاره د متحدو ایالاتونو قانون پیاوړی کړي. په دې توګه کانګرس چې جمهوري غوښتنو کې پکې برلاسه دي، شپېته ورځې وخت لري چې د دغه تړون پر هر تعدیل غور وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن له بغداد څخه د ناڅاپي کتنې په ترڅ کې پر عراقي او کوردي مشرانو غږ وکړ چې د خبرو له لارې خپل منځي اختلافات پای ته ورسوي او په دې هیواد کې راپورته شوی کړکېچ کم کړي. ټیلرسن وویل موږ په بغداد او اربیل دواړو کې دوستان لرو او دواړه لوري هڅو چې خبرو اترو او ډیالوګ ته داخل شي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د عراق له صدر اعظم حیدر علي بادی سره وکتل او د اسلامي دولت سخت دریځ ډلې په وړاندې د مبارزې او د عراقي ځواکونو لخوا د هغو سیمو د نیولو پر هڅو یې خبرې وکړې چې کنټرول د کورد پیشمرګه ځواکونو په لاس کې وو. د عراق په کردستان کې د خپلواکۍ لپاره د ترسره شوې ټول پوښتنې رئیس د عراقي او کوردي مشرانو ترمنځ اړیکې ډېرې خرابې شوې دي. د امریکا متحده ایالات وایي چې د میانمار پخوانی برما له هغو پوځي جزوتامونو او افسرانو سره چې د روهینګیا مسلمانانو پر ضد تشدد کې لاس لري پوځي مرستې پای ته رسوي او د دې هیواد له اقلیت سره چلند ته په پام سره به پر نورو اقداماتو هم غور وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویاند هیدر نوټ د دوشنبې په ورځ په یوه خبري کنفرانس کې وویل چې په اضافي اقداماتو کې د متحدو ایالتونو د ګلوبال مګنیتس کې د قانون په چوکاټ کې نور بندیزونه هم په پام کې نیول کېږي چې پر هغو چارواکو به لګول کېږي چې واشنګټن یې له بشري حقونو څخه په سرغړونه تورن بولی. د برما پراخین ایالت کې د شخړو له امله له 400,000 زیات روهینګیا مسلمانان کډه کولو ته اړ شوي چې اکثره یې بنګلادیش ته تښتیدلی دي. او د چین کمونیست ګوند 19 کانګرس د خپل کار په وروستۍ ورځ د ولسمشر شي جین پینګ نوم او د هغه پلان چې په نړۍ کې د دې هیواد د رول پر پراخوالي ټینګار کوي د ګوند په اساسي قانون کې شامل کړل. په دغه اقدام سره د شي موقف له ماو زیدونګ او دینګ شیاوپینګ سره برابر شو. ماو د مدرن چین بنسټ ایښودونکی دی او دینګ هم نړیوال آزاد بازار ته د دې هیواد ور پرانستی و. د چین کمونیست ګوند په اساسي قانون کې د شي نوم د نوي عصر پر چینایي خصوصیاتو لرونکو سوسیالیزم د معتقد په توګه ثبت کړ. هغه د خپل ایدیالوژي جزئیات کانګرس ته په هغې وینا کې چې څه باندې 3 ساعته دوام وکړ بیان کړل. په دغه ستراتیژي کې په نړیواله سطح د چین د رول او د کمونیست ګوند تر کنټرول لاندې د ټولو سیاسي اقتصادي او ټولنیزو موضوعاتو پر پیاوړي کېدو تاکید شوی دی. د کمونیست ګوند کانګرس چې نن وروستۍ ورځ ده 2 ځلې په یوه لسیزه کې دایریږي او د هیواد د مشرتابه لپاره نوي کسان غوره کوي. دا د افغانستان او نړۍ د دې ساعت مهم خبرونه که غواړئ دا او ځینې نور خبرونه بیا هم ولولئ د ازادي راډیو په ویبپاڼه کې شته. پته مو ده azadiradio.org یا azadiradio.com. له دې وروسته هم زما له همکار اجمل تورمان سره اوسئ چې د ځوان فکر اونیس پروګرام مخته وړي.
ځوان فکر له ازادي راډیو نه
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو سلامونه او نیکی هیلې مومنای خدای دې وکړي چې روغ جوړ خوشاله او بریالي وسی. د بیا حمزه اجمل تورمان د عبید الله عبیدی په تخنیکی همکاري د ځوان فکر په وی بلې ژوندۍ ونیځ خبرونه کې له تاسو سره یو. د خبرونه موضوع ده په حکومت کې د ځوانانو رول، برخه او اغیزمنتیا. په استیجو کې را سره ملمانه دي د چارو د ادارې د مرستيال د دفتر د بشري سرچینو رئیس خغله مصری خان هم ځوان ژورنالیست او لیکوال زاهد سمدزه او ځوان مدني فعال عبید الله زدران درنو ملمن وخر اخلاص دغه شان تاسو ګران اوریدونکو هم کولای شئ د تلیفون په کرخه را سره یو ځای شئ. د اړیکو شمیرې مو دی 0995 15 15 او 0992 15 55. شمیرې یو ځل بیا تکراروم 0995 15 15 او 0992 15 55. رب شو موضوع ته په سر کې به خاغلی زدران پښتنه وکړو. زدران صاحب، ستاسو په نظر باندې د ملي وحدت په حکومت کې نن سبا د ځوانانو رول او برخه څنګه ده؟
بسم الله الرحمن الرحیم. په لومړی سر کې د ازادي راډیو مشرتابه ټولو کارکوونکو او تاسو نه نړۍ مننه کوم چې موږ چې زموږ غوښتم او د خبرونه کې تاسو سره د خپل هیوادوالو سره د زړه خبره شریکوم او همدارنګه مصری خان همت صاحب او زید صاحب ته هم سلامونه وړاندې کوم. لکه سره کوم چې د حکومت په شروع کې یا د کمپاین په دوران کې ولسمشر او د ملي والی اجرایه رئیس ډاکټر صاحب عبدالله ډیر تاکید پیدا کوو چې که چیرته موږ بریالي شو یا مثلا موږ ټیم بریالی شو موږ به ځوانانو ته ډیره ونډه ورکړو په حکومت کې. نو د دوی پرتګ سره په واقعا ځوانانو ته ونډه ورکړل شوه او ځوانانو رولم نسبت پخوا ته ډیر ښه دی. ځوانان د نوي ټیکنالوژي سره بلد دي او په نوي سیستم او د نوي د نړۍ سره د نوي نه د ټیکنالوژي سره نوي نه پاتې کیږي او ډیر ښه رول لوبوي ځوانان. او دا چې ځوانان ته دوی موقع ورکوي او ځوانان هم د مثبت بدلونونو سبب شوي دي. د ولسمشر او د اجرایه رئیس نوي ټاکنې چې ځوانان یې ټاکلي دي دا اندر خیک دم د ولیمون تاسو ته به تر معلومه ده چې یونیفی یو نوی په 2018 کال کې یو سروې وکړه چې دغه سروې د مخې دریش پیتا شهر و فیصد از زوانان در افغانستان نفوس زوانان تشکیلوی چې په دې کې هوس هم د زوانانو ونډه هغه رقم نه ده چې کوم رقم باید وای. زوانان اوس هم د دولت یا د دولتي چوکاټ نه لرې پاتې شوي دي. زوانانو ونډه اوس هم دومره زیاته نه ده په دولت کې چې باید وای. زوانان تقریبا د یونیفی د سروې که وګورو درې شپېته اشاریه اووه فیصده د افغانستان نفوس ځوانان تشکیلوي.
که تاسې په تقریبي ډول راته ووایئ چې ستاسو په نظر شاید په حکومت کې ځوانانو برخه څومره وي؟
زما په نظر کېدای شي تر څلوېښت نه تر پنځوس فیصده داسې به وي.
څلوېښت نه تر پنځوس. زاهد سمدزی تاسو ته راځو. سمدزی صاحب که تاسو راته ووایئ ستاسو په نظر باندې د ځوانانو ونډه او برخه په حکومت کې څنګه ده نن سبا؟
لومړی خو ترمن صاحب تاسو ته، مصری خان احمد صاحب او زدران صاحب ته او ټولو اورېدونکو ته، ونډه په څو لحاظونو باندې ویشل کېدای سي؟ سړی وایي آیا ونډه شته که نشته؟ تر ډېره پورې څومره سي تمه ده په دې حکومت کې یا اوس مهال کې په حکومت کې؟ ډېری ځوانان بوخت دي کار کوي، خو دا چې دا کسان څومره په سمه روان دي یا څومره هغه مؤثریت په خپل ځان کې لري، دا ډېره مهمه خبره ده.
دې موضوع ته به وروسته سمځای صاحب راشو. دا موضوع صرف اوس غواړو په دې سر کې پیلامه دا وي چې مثلا څومره مثلا برخه ورکړل شوې ده ځوانانو ته په حکومت کې؟ دننه
تر ډېره پورې ځوانان دي. که تاسو هر اداره او هر ارګان وګورئ هلته د ځوانانو ونډه ډېره ده، خو
صدران صاحب وایي چې څومره چې باید واغونه نه ده.
خو دا به بل حساب داسې راتلی سي چې په افغانستان کې یو سرویس شوې ده، وایي چې د ځوانانو فیصدي نسبتا هغه عمر خوړلو ته زیاته ده، نو په هغه کچه باندې به بیا ښایي نه وي، لیکن په کومه کچه چې اړتیا ده په هغه اندازه باندې تقریبا شته، او لا باید هڅې وسي چې ظرفیتونه لوړ سي تر څو پرې هغه ځوانان صحنې ته رامخته شي د کار وړوي. داسې خو بیا به معنا نه لري چې مثلا ټول هر څه د ځوانانو په لاس کې وي، خو بیا مؤثریت دې کم وي.
یعنی ستاسو په نظر باندې کم ځوانان چې رامخته کېږي دوی د کار وړ دي؟
دي، اما باید ډېر ورباندې کار وسي. دوی باید ظرفیت لوړونې برخه کې خورا ډېره لا خواري وسي. اوس ګورئ په ډېری ادارو کې ځوانان دي، خو د هغوی هغه برخه کې چې لا څومره اړتیا ده په هغه وړتیا باندې کار نه دی شوی، نو دغه ستونزې هم بیا پیښوي په وروسته کې. د هغوی د کار ثمره چې کومه ده په هغو باندې یو ښه تاثیر نه لري دا کار.
بله همت صاحب تاسو ته راځو. تر ډېره ستاسې متوجه کېږي دا موضوع هم. ستاسو په نظر باندې په حکومت کې دننه د ځوانانو برخه څونه ده؟ یو ګوري دې موضوع ته البته په پام سره چې یو هغه عادي بسونه دي او یو هم کلیدی بستونه دي. نه زه غواړم په ټوله کې اول او بیا هم مثلا په کلیدی پوستونو کې د ځوانانو په رول باندې په دې به هم خبرې وکړو.
ډیره زیاته مننه. زه په لومړي سر کې درنو مېلمنو ته د ازادي راډیو ټولو کارکوونکو ته او ټولو هیوادوالو ته چې زمونږ غاوري سلامونه او نیک هیلې وړاندې کوم. موضوع ډیره جالبه موضوع ټاکلې، واقعا د بحث وړ موضوع ده. سم دستی یعنی ژوندۍ مثالونه موږ تاسو په حکومت کې لرو چې په ډیرو کلیدو پوزیشنونو باندې چې هغه د هیواد په سطح حتی نړیوالو ارتباطاتو کې ډیر داسې پوزیشنونه دي چې په دې کې زیاتره ځوانان کار کوي. ژوندۍ مثالونه تاسو ته هم بهتر معلوم دي. اوس پر مثال داسې ویلی شم د چارو په اداره کې تاسو وګورئ د شپېتو فیصد نه زیات په هغه لیډرشپ برخه کې ځوانان مصروف دي. اوس د دې ترڅنګ په نورو وزارتونو کې هم یعنی یو د رئیس جمهور دی هغه مهم اولویتونو نه همدغه ده چې ځوانانو ته ونډه ورکړل شي په هره برخه کې، که هغه څه په کاري برخه کې وي، که تصمیم نیونه برخه کې وي او نورې هغه برخې چې هغه د ملک دپاره ډېرې مهمې دي. دغه ډېره ښه نتیجه هم ورکړې ده. خو د دې تر څنګ یوه بله موضوع چې هغه ډېره مهمه ده، هغه دا ده چې ځوانان ماشاءالله ښه انرژي لري، لکه مېلمنو ورته اشاره وکړله، دوی د اوسنۍ ټیکنالوژۍ سره بلد خلک دي. د دې سره که هغه استعدادونه او هغه تجارب چې موږ په افغانستان کې لرو یو ځای شي، نو ډېره ښه مثبته نتیجه ورکوي. یعنی پرز مثال په اکثریت پوزیشنونو په هغه مهمو پوزیشنونو کې ځوانان اوسېږي، خو په څنګ کې هغه کسان چې هغوی ډېر طولاني تجربه لري په افغانستان کې،
یعنی تاسو وایئ چې منیجمنت ځوان شي،
منیجمنت ځوان شي او په څنګ کې ورسره هغه کسان چې دوی ښه تجربه لري، دوی هم د همکار په شکل سره کار وکړي، تجربه او نوې ټیکنالوژي او د کار انرژي دغه درې شیان سره یوځای شي، نتیجه یې ډېره مثبته سره راوځي.
بله ښاغلی همت کراشو، دې موضوع ته چې لا هم راپورونه دا سی وای چې مثلا یو شمیر داسي ځوانان لوستي ځوانان چې ته د ماستریټر کچه پوری دوی ذکر کړی دي ولیاغوي وسه مزګار ګرځي د ته په پام سره چې مثلا موږ ځوانان تر ډیر روان ډول کړی مثلا په حکومت کې شته دي بیا نو دا کسان څنګه وزګار پات کړی شي فکر کوي چې دلته د ورتیاو مسله یوازې سند مهم نه ده که څنګه
د صنعت ترڅنګ ورته هم مهمه ده ولکه څنګه چې تاسو ګورئ یو سلسله پروګرامونه موږ په لار اچولی دي چې یعنی ټول ځوانان کولی شي په دغې رقابتي پروګرامونو کې ونډه واخلي لکه تاسو همدا اوس ګورئ چې د کانکور په شکل باندې د ټولو خالي پوزیشنونو دپاره امتحانونه اخیستل کېږي چې په دې کې خوشبختانه اکثریت یعنی زه ویلی شم چې 80% د 80% نه پورته ځوانان ونډه اخلي او په هغه د استخدام په پروسه کې هغه نورې مرحلې چې دي په دې کې هم د دې رقابت تر څنګ ځوانانو ته اولویت ورکول کېږي نو کېدی شي یو څه وخته ضرورت وي اړتیا وي چې موږ وکولی شو یعنی هغه ځوانان چې اوس هم بیکاره دي ول استعداد لري تکړه دي د تر څنګ ښې زده کړې لري دوی هم په پوزیشنونو کې ځای پر ځای شي پر مثال اندا اوس موږ په ځینو پروګرامونو باندې کار کوو چې هغه د متقاعدینو پروګرامونه دي رئیس صاحب جمهور مشخصا دې موضوع ته ډېر زیات متوجه دی دوی هغه کسان چې تقاعد ته نږدې دي هغه لستونو باندې کار کیږي تر څو د دغو په ځای باندې هم ځوانانو ته امکانات برابر شي دوی هغه تقاعد مرحله بشپړه شي تقاعد شي او ځوانان د دوی په ځای باندې راشي دا په ډیرو مهمو پوزیشنونو باندې ریاستونه دي په اصطلاح دي په څنګ کې نور داسې پوزیشنونه چې هغه کلیدي او تصمیم نیونکي پوزیشنونه دي نو په دې ټولو پوزیشنونو کې ځوانانو ته اولویت ورکول کیږي او هغوی ته پوره ونډه ورکول کیږي ان شاء الله
مننه همت صاحب صدران صاحب یو ستمر ورتیا خبرې ته راځو مثلا د سې هم ویل کیږي چې د استخدام پروسې کې شفافیت نه دی موجود او هغه ځوانان چې ورتیا لري هغه نه مقرریږي اولی هغه چې مثلا د روابط په اساس یا نور موضوعات دي هغه مقرری چې ما فکر کوي دغه راپورونه یې غنې اوازې غنې اڅ غنې د سره څومره موافقه تاسو
د د یو مهم موضوع چې سړی باید پرې وغږیږي لکه څنګه چې تاسو اشاره ورته وکړه بدبختانه باید ووایم چې په افغانستان کې اته ډېر غټ غټ تکمونه د دې واسطو د لارې پاتې شوي دي دا پټه موضوع نه ده غټ غټ تکمونه ځوانان چې حتی مستری او دکترا لري ولې تر اوسه پورې په دندو نه دی ګمارل شوي نو زما په نظر یو علت د دې واسطو یا عدم شفافیت د امتحان په پروسو کې هم دغه دی چې زمونږ لوستلي ځوانان چې هغوی په ښه تحصیل باندې تحصیل باندې سنبال دي لکه په خارج کې تحصیل کړی دی یا دلته تر ماسټري او تر دکتوري کچې پورې تحصیل کړی وي هغه پر دنده نه ګمارل کیږي نو دا پروسه را روانه همدغسې ده خو زه ان شاء الله په دې باندې باور یم چې دا
ولس ځوانان مدني ټولنې لري مثلا مدني فعالیتونه کوي کوي تاسو دې لپاره څه مخنیوي دې لپاره څه کړی دي
که مونږ ډېر د سې ترخه او خپل ته هم جوړ کړی ولسمشر تر میزم رسول ولسمشر ډاټ راکړه دی چې ان شاء الله مونږ به په پورا وخت په دې تور کوو چې دغه شفافیت راشي لکه تیر ځل مونږ ولیدل دغه د کانکور امتحان چې تیر شو نو دا یو هیله بښونکی امتحان و د مونږه خواستم دغه دی او د مونږه طرحې هم ولسمشر ته تر میزه چې رسولې همدا مې ورته ویلی دي چې باید په امتحانونو کې هغه راشي شفافیت راشي واسطو هغه روابط په نظر کې ونه نیول شي باید ضوابط په نظر کې ونیول شي چې تر دا به یو څه زمانګیر وي وخت به ونیسي لیکن د ولسمشر واده هم ورځ تر بلې موږ سره دغه هیله بخون موږ هیله بخون کې کوي
چې ډېر مننه زدران صاحب سمځه صاحب تاسو په نظر باندې دا سی یو څه موجود دي چې په استخدام په چارو کې د ځوانانو ورته په پام کې نه نیول کیږي او روابط ته په پام سره او یا نور موضوعات شته په دې برخه کې چې هغه ته پام سره د مقرره کیږي
تر ډېر پورې کده موضوع سړی ورته وګوري سترګې نش ترې پټېدلای چې دا خبره به هیڅ نه وي، یا مثلا ځینې وختونه به یو څوک د واسطې له لارې نه مقرروي او یا به نه راځي، ځکه د افغانستان شرایط اوس پیلن له هغه حالته نه دي رسېدلي چې په هره برخه کې په ځان باندې بسیا وي او ادارې هغه حالت باندې وي چې هغه ټول سټنډرډ وي. خو هیله باید سړی ولري، اما دا ډول راپورونه شته، دا ډول ډېری قضیې لیدل شوي دي. بله خبره تر ټولو چې مشکل پېښوي هغه دا ده چې د یو پوسټ لپاره تقریبا تر سل زیات کسان وړ کسان دي، نو د دغه سلو کسانو نه چې یو کس کله انتخابیږي نو طبیعي ده ځینې وخت به ځینې به خفه کېږي، او ځینې وخت به داسې هم کېږي چې ښایي امکان لري دغه د سلو کسانو په وړتیا کې به سم نه وي پېژندل شوي چې کوم یو راغلی دی. بل دلته نو اوس چې سل کسان دي، د سلو کسانو ترمنځ هر څوک چې یو څوک ولري هغه واسطه کوي، او دلته په افغانستان کې اوس حکومتي شرایط داسې دي چې واسطه ته ارزښت ورکول کېږي، نو بنان دا ششته
مت صرف تاسو ځواب هم په دې اړه اخلو چې دوستان وایي چې دا شته موجود دی، ولې پروسه تر اوسه پورې شفافه شوې نه ده؟ ستاسې په اند باندې څه ستونزې موجودې دي؟
په دې رابطه باید زه داسې ووایم چې تاسې بهتر پوهیږئ چې دغه د دولتي پروسو کې دغه د استخدام پروسې ډېرې مغلقې وي، تاسو ته محترم معلومه وه. یو وخت کې هر وزارت هر ادارې خپله د استخدام کمیټه لرله او هغوی به دغه پروسه مخته بیوله، نو یعنې د پاره چې هغه مشکلات چې په دغه پروسو کې موجود وو یو خو ډېرې طولانی وي، ډېرې اوږدې وي، او د دې تر څنګ کېدی چې دغه د واسطو او دغه امکانات هم پکې ډېر وو، ځکه هر ادارې خپل استخدام په خپله کولو. نو د دې لپاره اوس پروسیجر مرکزي شوی دی چې د اداري اصلاحاتو کمیسیون دی، تاسو پوهیږئ چې د ټولو ادارو استخدام اوس دوی په غاړه لري د اندغې مشکلاتو د مخنیوي لپاره. یعنې د یو واحد ادارې او د یو واحد چینل نه اوس د ټولو ادارو استخدام مخته ځي، نو تر ډیره بریده پورې دغه کار یا دغه تصمیم چې د ولسمشر تصمیم دی دغه مشکلات رقم کړی دی چې په اصطلاح د ټولو ادارو لپاره په یوه برخه کې مشخص فرض مثال د تدارکاتو په برخه کې د ټولو ادارو خالي پوزیشنونه راجمع کیږي او هغه به د یو ادارې لخوا نه اعلانېږي او هغې ته هر ځوان هر څوک کولی شي چې خپل اسناد ولیږي او په هغه شفافه پروسه کې دوی شارټلیس کیږي او د کانکور په شکل دوی نه هغه ازموینه اخیستل کیږي. نو یو د دلایلو نه چې دغه پروسه ټوله لاړه د استخدام د اداري اصلاحاتو کمیسیون ته، دلیل یې همدغه و چې دغه ستونزې لکه دوستانو چې ورته اشاره وکړله دې نه موږ سترګې نه شو پټولی، دا موجودې وي، خو اوس مهال دا تر ډېره بریده دغه رقمې شوي دي او په دې هڅه کې یو حکومت اوسنی حکومت اوسنۍ اداره په دې هڅه کې ان شاء الله چې په نږدې راتلونکي کې به پروسه ان شاء الله 100% شفافه اوسېږي او هغه وړې ستونزې چې اوس پکې موجودې اوسېږي کېدای شي په تخنیکي لحاظ وي په نورو حسابونو باندې وي، د اداري اصلاحاتو کمیسیون په دې باندې ډېر جدي کار کوي او ډېر یو منظم او ډېر یو قوي ټیم په دغه برخه کې کار کوي او دغه پروسه به ان شاء الله 100% شفافه کېږي او روڼوالی به پیدا کړي.
ډېر ډېر مننه همت صاحب. درنو اوریدونکو ستاسې تلیفوني اړیکې هم راخلو، یو ځل بیا د تلیفون شمېرې اعلانوم: 0909 15 15 25 او 0 یو اوریدون کې را سره د تلیفون په کرخ ده د راخلو ګورو چې څوک لکه مزه بلې مهرباني وکي.
السلام علیکم، د هلمند ولایت صاحب اطلاع تحلیل.
استاسی نو بخې یو ځل بیا کوو خپل نوم.
د هلمند ولایت صاحب اطلاع تحلیل یم.
اها مهرباني وکي. سر
دا مذهبی تاوتریخوالی په ارتباط باندې خلق او د ګوندی تاوتریخوالی په ارتباط باندې خلق ساکل کیږي، کومه ده چې شفافه ده.
یعنی تاسو په دې اندی چې په دې کې قومي مسایل او مذهبي مسایل دا موضوعات په پام کې نیول کیږي؟ بلې،
و دا ټول پال دي فقط ما دې یو سینور څو نو په کوم دې پروسه کوم ده تاسو تر خپل څه په هلمند کې وګورئ څنګه تاسو تر خپل دې.
ها مننه کور ودان ژوند یو سی بل اړیکه هم را سره ده. بلې مهرباني وکړئ، آزادی رادیو ده. بله آزادی رادیو ده، مهرباني وکي.
ترمن څه سلامونه او احترامات مو منه یاد درنه ملمنو ته سلامونه وړاندې کوم.
وعلیکم السلام، مهرباني وکي. څوک لکه مزه وردک صاحب مهرباني وکي ساسو نظر اخلو او کوم منوس پختن لره
مننه ژوند دا وته وکړم رښتیا شته دا راځي او تر مو یو دوست یا وکړم دا لږ شي خبره لیدا چې غریب مونږ ته دا په دې ښه ست او په پخ ورکړل دي په دې عايشه خبره دې چې تاسو ګمور کی تاسو شته باور په دا وکړ چې له مونږ نه یو ورته په لږ پیسې ولې لږ وسیتا ولې ری په وال څه مهم تر کې دا کوم ورو شوای وي بای ته تاسو دې پاور کول شي رښتیا په کدا په لږ مل مانو چې شي په لو شي په ټول نشته له ډیر باندې تاسو په
وردک صاحب غږ دې سم نه راځي نو پیغام په ټلیفون لري کې خراب ده په هر حال بل اوریدونکو راخلو ازادي رادیو دا مهرباني وکي بلې ازادي رادیو دا
منصور تاسو سلامونه وړاندې کوم د ازادي رادیو ټول کارکونکو او دونکو تاسو دروست سره ملمنو ته سلامونه وړاندې کوم
وعليكم السلام
څنګه سره ملمنو بول چې ځوانان غوتره ده
وعلیکم السلام پښتون سے مہربانی وکي
تشکر دا خبر چاته معلومه ده سم چې ځوانان چې دي فقرات ملت دا د انسان د بدن د ملاتیر دی کچې د ملاتیر ماتیږي او د ملاتیر خرابېږي د انسان ژوندۍ نشي کولای او په بل اسلام ستر پیغمبر فرمایي وي ځوانان چې دي د زړه اغه ود مابین پرګو کې یو رګ دی چې دې ته وتین رګ ویل کېږي یعنی کدا رګ د زړه پریشي دی دا وندینه فاتیجه خو واکان خو متاسفانه نن هم زموږ ځوانان په خارج مملکتو کې د مايانو خوراکي په دریا په یوه نامه په دې نامه بیکاری د خوشنط ته مخالفتونه دي نام نه په یوه نامه په دې نامه زوريږي خدای دې وکړي چې نور زموږ ځوانان ونه زوريږي خو تر عمومي رزم ساسو ملمنوس ان پښتنه داري چې په جواب راکړي محترم ملمنو دا اوسنۍ ټاکنې چې په دولت کې یادونه وکړه چې څلوېښت فیصده یا پنځوس فیصده تاسو ځوان قشر یا ځوانه جامعه که نر دي که ښځې دي څومره دغه تعزي برېښي څومره نزات بخشاس او نور څومره مبارزې ته اړتیا شته چې دا ټاکنې اضافه شي او بله پوښتنه مې دا ده څرکی واقعا هر چا ته معلومه ده چې اوس واسطه او رواجت پر ضوابطو باندې حاکم دي دلته قومي مسایل او تنظیمي مسایل افغانستان کې شته څنګه کېدلی شي چې دغه ضوابط پر روابطو باندې حاکم شي
ډېره ډېره مننه پښتون صاحب ستاسې پښتنه مو هم واخت ستاسې نظر مو هم واخت یو اوریدونکی بل هم را سره دی بلې مهرباني وکړي ازادي راډیو ازادي راډیو دا مهرباني وکړي بلی قدر مند اوریدونکو تاسو کولی شئ په دې تلیفون شمیرو را سره اړیکه ونیسئ 0995 15 15 0925 15 15 یو بل اړیکه هم لرو بلی مهرباني وکړئ اورم مهرباني وکړئ ازادي راډیو دا
زاخ پر احمد کندار څخه خبرې کوم د غوړه کوستوالي سوروره څنګه د ځوانانو په اړه خبرې ډیر شي د منګر په خدای کوم چې چایلې دلې ستاغه وسټیشه ونمو یو که سبولی دی نمو یو داسی مو سبولی دا چرا لما شتوائی چی رو را داغا خزمت مشکو راسی زمال داغا یو ارزو دا چی مرو داغا خلق واکن راس خلق و گوری مانا تستغواری چیش کهوی چی مرو زایت و گواری مر داغا خواهش دی
آها مانا نکور بدان جواندی وسی قدر من اردین کو ستاسی پختنی با زوابونو تا یوسف او بیا ورسته بیا هم ستاسی پختنی رو واخلو زدران سب تاسی در هلمند رور چه تلیفونی کرده و دوی ویل چه شفاف نه دی پروسه دی همت سب خبری چلنج کرده و چه لا هم مذهبی تا و تری خواله قومی تا و تری خواله دا موضوعات شده تاسی پر عرض وی
ما مخکم ویل چه دا درست دا تروس پوری پروسه شفاف شوی نده څومره چې باید پروسه شفاف وي عمر شفاف نه د خیر دومره نه شفاف کیږي شفاف کیږي چې هغه څومره مونږ ته توقع لرو ډېر وخت کم وخت کې اته که وګوري په خارجي ملکونو کې چې هغه ډېر پرمختلل دي په هغه کې هم یو هغه څو رقم چې ورته ریکمند کیږي یو سړی ریکمند کیږي یا مثال هغه کې موسته چلیږي خو ول دلته بدبخت نه هغه واسطه یا هغه شفافیت کاملا د سوال لاندې دی چې باید دومره نه وي نو پروسه په واقعیت سره په لکه څنګه چې بیت الله تحلیل سه د هلمند تماس نیول ویل د نن سبا مکریان ټوله حزبی او قومي دي دا هم تر یو حد پورې زه درسته ګڼم چې نن سبا اکثر مکریان حزبی او قومی دی کا چیرته په کوم قوموله دی پیو ځای کې په لوړ بس باندې مقرر شي نو ډیر نفر ځان سره غبی هغه بیا ضوابط ته نه ګوري او که چیرته د یو حزب کسان په دنده وګمرل شي هغې ته اولنۍ وظیفه یا دنده دا ورکول کیږي چې ته به ځان سره څومره کسان بیایي نو دغه یو لوی مشکل دی او دا د دولت او د خلکو ترمنځ هم یو وټن رامنځته کوي چې دغه شاین باید د منځه ولاړ شي لکه څه رقم چې همت صاحب هم ورته اشاره وکړه ما هم وویلې چې د اوسنۍ کومې پروسې چې روانې دي د اصلاحات ادارې د کمیسیون لخوا نه چې کنکور امتحان اخیستل کیږي دا ټول د یو بخش پوزیشنونه اعلانیږي او بیا دغه اعلان ته ورکول کیږي دا بیا بیرته د دې شارټ لسټنګ کیږي بیا د دې نه هغه د حساب تحریري امتحان اخیستل کیږي بیا ورنه انټرویو اخیستل کیږي دغه پروسه ده چې یو څه شفافیت وربخي ما مخکې په خپلو خبرو کې ویلي چې حتی داسې قومونه دي چې غټ غټ قومونه دي په یو سمت کې هغه پوره په دولت کې هیڅ ونه لري ځوانان یې دکتر او ماسټري کړي دي لیسانس دي ولې په وظیفه پسې سرګردان دي وظیفې نه ورته پیدا کیږي همدا وجه ده چې ګمارنې هم قومي دي او حزبي دي نو د دې نه سترګې موږ نه شو پټولی
بلې سمځی صاحب تاسو په نظر باندې پښتون صاحب پوښتنه داسې مطرح کړې چې څنګه کولی شو دغه سیستم له منځه یوسو مثلا یو شفاف سیستم پاته لاړ شو څنګه کولی شو
ښه د شفاف سیستم لپاره تر اوسه پورې تقریبا په دغه څو کاله کې کار روان دی خو دا چې څومره حد ته رسېدلی دی تازه دغه د اصلاحاتو ادارې چې کوم کمیسیون دی او کوم پروسس یې تازه په لاره باندې اچولی او تقریبا څه وخت مخکې له ځینو ځوانانو امتحان واخیستل شو په هغه کې خلک راضي ول البته ځینې جزوي مسلې پکې راغلې چې هغه د دې وړ نه دي نو سړی وایي چې دا پروسه ناکامه وه همدا ډول اوس د کانکور په ډول باندې چې کوم بستونه د تدارکاتو په برخه کې دغه لپاره چې خلک امتحان ورکوي او سبتنام کوي بیا ورسته انټرویو ورکوي او بیا له هغه بعد معرفي کیږي دا یو ښه پروسه ده او دا یو ښه نتیجه ورکولی شي خو یو ستونزه بله دا ده چې خلک هر کار یا ټول شرایط او ټول حالات یوازې تر کابل پورې محدودوي که تاسو یوازې له کابل نه ډیر نږدې ولایتونو ته هم ورشئ هلته د معلمانو یا د ښوونکو بستونه خرڅیږي براله همدا ډول هر برخه کې کتا سو وایسته په برخه کې دا کار روان دی یعنی دا سی راپورونه ماته رادیوګانو ته خلکو څنګه ولدي چې یو معلم بس تقریبا یو لک افغانۍ غواړي کدا راکوي مقرره کني نه اوس نو دا غ سړی 5000 روپۍ ماشته یو لک دا غ د یو کال تقریبا ماش نکيږي نو هغه به بیا څه کار وکړي دغه ډول شیان د خلکو زړه ماتوي د ځوانانو زړه ماتوي او یوازنی لار دا د سیدي تدارکاتو په برخه کې چې کم بستونه هم اعلاني کې هغه یوازې د اصلاحات ادارې له لارې دغه پروګرام پسې پراخ سي او ټول خلک دا ډول او له دې لارې ورته راشي
ډیره ډیره مننه چې د خپل اصلي موضوع نه ډیر دی خواخوا ولاړ نه شو ښاغلی همت پښتون صاحب دا پوښتنه هم درلودله چې څومره رضایت لري ځوانان په دې برخه کې د خپل کار نه چې کوي او دغه شان د مبارزه څومره یو هوډ موجود دی چې نور هم پراخه شي او ځوانان لا هم مثلا د حکومت کې دننه کار وکړي او غشمیرۍ زیات شي
ډیر مننه پښتون صاحب
او بخی د نور دوستانو پختریم فکر کوي چې تاسو راځی کیږي ځواب ورکول شي
د تحلیل صاحب د هلمند نه زنګ وهله او د ویچ یو موضوع د تاریخوالي مسله واچ هغه د اجنډا بل برخه نتی مسایل باغ بډیر نه دګیګو یو ورور وردګ صاحب دی چې کول سالې نه زنګ وهله او د ویل چې یو ملګری مې د خستیداد لري ولې ډیر کی بیکار ده نو دوی ته زوایم چې دوی کولای شي یو ځل نشارو د ادارې هغه مربوطه ویب سایټ یا ویب پاڼه تلاټ شي دلته دا اوس هم موږ ځینې پوزیشنونه مشخص اعلان کړی دوی دې ته اپلای وکړي خپل اسناد ورولېږي کوم شي چې الته غوښتل شوی دی هغه اسناد دې ته ورولېږي یو خو دوی دغه پروسه هم د نږدې نه ګوري چې څومره شفافه ده یا څومره ستونزې لري او دې ترڅنګ به یعنی نور هغه مسایل چې دوی په دې رابطه باندې شک او تردید لري هغه هم دوی ته تدیر ابرید معلوم شي د پښتون صاحب د پښتنې پرابطه باندې چې ځوانان څنګه کولای شي د روابطو په ځای ځوابطو مسایل کې مشي په استخدام د پروسو کې. نو په دې کې خپل ځوانان هغه ځوانان پر مثال ز ځوانې ما زما د دوستان چې دلته راغلي مېلمانه دي دوی ځوانان دي په یو موقع کې کار کو دي ځان نه باید شروع پر مثال ز دي بشري سرچینو د برخې مسولیت په غاړه لرم ز باید روابط نه ضوابط هغه استعداد اولویت هغه ته ورکم روابط په خپل ځای پرېدم. هغه څوک چې استعداد لري کاغه هیڅ ونه پیژنم یا هیڅ زما د قوم نه وي یا هیڅ زما د ولایت نه وي هغه باید وظیفه واخلي د حق دی افغان دی او په دغه نظام کې دا د کار کولو حق لري. کله چې دغه ځوان د اندغسې یو شفافې پروسې نه راغی په یو موقف کې شو یو د وظایفو نه د ده همدا ده چې په آینده کې که دا یو موقف ته رسیږي باید روابط په ځای پرېږدي په استخدام کې په هره مسله کې مشکلاتو ته په رسیدګۍ کې دا باید هغه ضوابط یا هغه استعداد یا هغه وړتیا د ټولو خلکو په نظر کې ونیسي. نو دغه یوازینۍ زما په نظر هغه مهمه د حل لاره ده. اختر محمد رول د کندهار نه زنګ وهلی او دوی ویلی چې څنګه
فکر کوم هغې څه لرې به د موضوع نه پوښتنه ولې په هر حال موس څه کومک نه کوي دا موضوع څه فکر کوم
یو څه لرې وه نو
مننه همت صاحب. ښاغلی صمد صاحب داسې ویل کېږي مثلا یو شمېر کسان چې په حکومت کې دننه ځوانان کار کوي مخره شوي که نه دې په ځای چې معاصر واقع شي شکایتونه ورنه موجود دي. مثلا ځینې دوستان وایي چې هغه کسان چې مثلا پخوا یې کار کوو په دغه ادارو کې د مخکې چې همت صاحب د کافي تجربې نه برخمن ول که نه هغوی ډېر ښه کار کوو مثلا په کم وخت کې ډېر کار ولې ځوان نسل په دې باندې تورنګ ګڼي چې مثلا په کارونو کې یو څه سستي او کندکاري لري. آیا فکر کوئ چې د دغه مشکل په وړتیاو کې دی او په وړتیاو کې دی څنګه کولی شو مونږ وړتیاوې د خپلو ځوانانو لوړې کړو چې تر ډېره په حکومت کې په چارو هم بوخت شي او شکایتونه هم ورنه موجود نه وي؟
بالکل ګورې دغه حکومت له چا جوړ دی؟ له دوو کسانو جوړ دی په منځ کې اختلاف کړی دی. اما دې کار ستونزې دا پېښې کړې دي چې دوی چې کوم تر منځ هغه موافقه لاسلیک کړې ده داسې هغه څه نه دي شوي چې څه چې امسا شوي دي. مثلا اوس وګورئ په یوه اداره کې د حکومت د دوو برخو کسان شته نو هره برخه کې چې څوک راغلي دي ټول په شفاف ډول باندې نه دي راغلي. دوهمه خبره دا ده چې مثلا که تاسو وګورئ څوک چې د اجرایه ریاست لخوا چې کوم ریاست ورسېدلی دی کوم وزارت ورسېدلی دی په هغه کې څوک مقرر دی ټول د همغې خوا هڅه کوي چې له همغې لارې راسي او هغه د مقابل طرف نه خبره مني او نه هغه ته احترام او درناوی لري. ان په ځینو وختونو کې په ولایتونو کې طرف هم داسې بالکل په ولایتونو کې مثلا ډیر دغه شوي دي چې مثلا لدې ځای نه یو چا مکتوب وړی دی چې زه په دې برخه کې مقرر شوی مغه ورته ویل چې دا څوک دی دا خو زه نه پیژنم. دا د پلاني حکومت مربوط خبره ده یا د پلاني برخې مربوط بس دی. دغه شیان ستونزې پېښوي. دوهمه خبره دا ده چې اوس کوم څوک په وزارت کې معین دی هغه که د یوې برخې دی یا د مقابل طرف دی هغه چې بیا کوم څوک راولي هغه مجبور په دې باندې دی چې د خپل لاس لاندې کسان راولي چې تر څو ده ته وفاداره وي. دلته نو هغه سړی ډېر وخت
اصلاحات اداري کمیسیون نه تر کومه دغه ستونزې چې سمدځی صاحب ورته اشاره کوي هوارې به کوي
اداري اصلاحاتو کمیسیون دا په نظر کې نه نیسي. پر مثال کله چې دوی پوزیشن یا خالی بست اعلانوي چې دا څوک دی او د کوم ګروپ مربوط ځکه په پورمې چې تاسې وګورئ په هغې کې داسې کومه برخه موږ نه لرو چې لیکلي وي چې د ملي وحدت د حکومت د کوم اړخ مربوط کسې که نه نو په کټ دوی ګوري چې هغه پوزیشن دپاره کوم شرایط په نظر کې نیول شوي دي دغه کس چې ورته خپل اسناد را لیږلي دا یې پوره کړي که نه یا یې پوره کوي که نه نو د هماغې اساس باندې او بل دوی د دې تر څنګ ډېره یوه واضحه او شفافه د دغه سیستم هم لري. کله پر مثال که څوک په دغې پروسه کې داسې فکر کوي یا داسې حس کوي چې زما حق طلب شوی دی دوی د عریضو برخه هم لري. هر کس کولی شي چې هلته خپل عریضه ثبت کړي ووایي چې پر مثال په دغې برخه کې ما امتحان ورکړی دی ولې زما حق ته رسیدګي نه ده شوی نو هغې ته هم پوره ډول سره رسیدګي کېږي. د دې تر څنګ یوې بلې موضوع ته چې غواړم لنډه اشاره وکړم هغه دا ده چې هغه ځوانان چې هغوی په ولایاتو کې دي یا د کابل نه لرې پرتو سیمو کې دوی ژوند کوي د دوی دپاره یو سیستم موږ لرو هغه دا ده چې دوی هره طرحه لري ضرور نه چې دوی د حکومت په چوکاټ کې وی یا د حکومت د چوکاټ نه بیرون په شخصي کاروبار مصروف وي. دوی کولای شي چې هغه طرحې موږ سره شریکې کړي د آنلاین سیستم نه، که دغه طرحې د مهمې او ښې طرحې وي، دغه ځوانان موږ کابل ته راغواړو، دوی په طرحو باندې دوی سره خبرې کوو. او
مخکې سمنځي صاحب وایي چې یوازې کابل نه دغه کوو، که نه داسې د تاسې مخکې وایي چې مثلا د چارو ادارې کې مثلا څومره ځوانان په کار بوخت دي، آیا په سیمه ییزې حکومتوالۍ کې هم موږ د ځوانانو د ونډې مثالونه لرو؟ آیا په ولایتونو کې هم داسې شوي دي چې مثلا ځوانان ته موقع ورکړل شوي وي چې کار وکړي په سیمه ییزو ادارو کې، او که نه هلته لا هم پخوانۍ کیسې دي؟
بالکل، په ولایتو کې که ستاسو په یاد وي، څه وخت مخکې موږ یو پروګرام لرلو د تشویق په نامه. دغه تشویق پروګرام موږ تقریبا د افغانستان په ټولو لویو ولایتونو کې موږ سفرونه وکړه، هلته ځوانان راټول کړه، دغه پروسه موږ ته تشریح کړه چې د تشویق پروګرام څه هدف څه دی. یعنی یو د تشویق د پروګرام د مهم اهدافو نن دغه وو چې ځوانانو ته په هره برخه کې ونډه ورکول شي. موږ عملا ولایتو ته لاړو، د ځوانانو سم نږدې نه وکاته، د هغوی نظریات مو واخیسته، کوم سیستمونه چې موږ لرل هغه عملا د نږدې نه ورسره خبرې پې وکړې او هغه مو ته تشریح کړه. د دې تر څنګ اندا اوس هم په ډیرو ولایتونو کې، یعنی د ولسمشر لخوا نه ځینې حیاتونه لاړ دي چې دغه هره برخه، څه امنیتي برخه ده، څه اقتصادي برخه ده، څه د ځوانانو برخه ده، د دې نه یو تحلیلي راپور دوی د ځان سره راوړي چې کومه برخه په کوم شکل سره ضرورت لري چې هغه تقویه شي او هغې ته رسیدګي وشي. یعنی یوازې د میلمنو خبره 100% دقیقه او صحیح ده چې ټول افغانستان یوازې کابل نه دی، کابل مرکز دی او د 4 ولایتونو نه یو ولایت دی، بلکې افغانستان که ټول موږ تاسې افغانستان نوم یادوو، 4 ولایتونه دي. باید هغه پروګرامونه چې د افغانستان دپاره وي په 4 ولایتونو کې باید هغه پلی شي. خو شروع مهمه دا ده چې شروع هر پروګرام یوه امتحاني دوره لري چې کله کامیاب شي باید ټولو ولایتونو ته وغځول شي. نو په ټولو ولایتونو کې د ځوانانو دپاره کار کیږي او دا په نظر کې ده او د ملي وحدت حکومت دې ته پاملرنه کوي.
ډېره ډېره مننه. دوستان بیا هم ستاسو تلیفوني اړیکې راخلو، 0999 25 10 45 او 0100 225 255 موږ د اړیکو شمیرې دي. وربشو تلیفوني اړیکې ته. بله، السلام علیکم، ازادي راډیو ده.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام، څوک لکه مزه؟
غلام میدین له کاپیسا نه.
غلام میدین رو له کاپیسا نه مهرباني وکړئ.
ما خبره زده زه فارسی خبره کوم.
مهرباني وکړئ، مشکل نشته.
برادر بزرگوار، ما غلام الدین هستم از کاپیسا. موضوع اصلاحات اداری که برادر ما مهمان شما در 2 میخواستم چند کلمه عرض کنم.
بفرمایید مهرباني.
بله
بفرمایید مهرباني.
بله، امروز ملت افغانستان همه بیدار است و همه چیز میفهمند، درک دارند فساد از کجا سرمنشأ میگیره و کسایی که در اصلاحات اداری کار میکنند آیا اینا کسایی هستند که صداقت و تعهد به مردم و خدمتگزاری به افغانستان دارند یا ندارند، یا به اساس شایستگی و درایت مقرر شدند یا به اساس امور روابط شخصی. این مسائل پیش ملت افغانستان ثابت است. امروز که همه میفهمند که تمام فساد از ارض پخش میشه، تعصبات از ارض پخش میشه، نژاد پرستی، ملیت پرستی، تمامش از خود هر سازمانی. شما دیدین که از داخل هر مستند فامیل تعصبات قومی را اونجا مستند ساختن، پیدا شد تا طریق امور پخش میشد. زمانی که از اداره امور چنین موضوعات پخش میشه، رئیس جمهور ناآگاه نیست. اگر یک رئیس جمهور از اداره
میبخشین، اگر مشخص سر موضوع بیایم، از موضوع بسیار دور نریم. موضوع ما با معذرت، موضوع ما
اگر سر اصلاحات اداری است، مگر کاپیسا شاهد ازی است پروسه امتحان رقابتی است تقرر یک تعداد از خاص افراد گرفته شد، ولی او کسای تقرر حاصل نمودن که اصلا در امتحان بال حل نکنه بودن، ولی امور روابطه که با وکلا و اشخاص بانکوس و پرکندر داشتن اونا مقرر شدن، ولی اون کسایی که واقعا وطن پرست.
یعنی هدف شما ای است که در اصلاحات اداری هم روابط در نظر گرفته میشه، نه ضوابط؟ بله. تشکر بسیار زیاد. بله اړیکه راخلو. بله مهربانی وکی ازادی رادیو ده. بله مهربانی. بلې ازادي رادیو ده مهرباني وکي. بلې دا اوریدونکو اړیکه را سره پریښو. بل اوریدونکو راخلو. بلې مهرباني وکي ازادي رادیو ده. ازادي رادیو ده مهرباني وکي. اورم اورم مهرباني وکي.
السلام علیکم. بیا مخرا ماده کندهار خبرې کوم. محترم ده د ځوانانو خدا غزمر ستګ د افغانستان د خلکو دغه استلاده چې یو ځای ته څنګه ورسیږي باره د خپل خلکو سره هغه رقم چلن نه کوي. باره بیا د ځوانانو شورا ته دغه د ځوانانو ټولنې ته بیا د خپل خلک رسیدګي نه شي کوی. نه څوک ځان ته پرېږدي د هغه خلک به بیا څوک ځان ته نه پرېږدي. موږ ستاسې په حکومت کې دغه که ځوانان دي که حکومت دی که مشران دي دغه استلا موږ تاسې لرو چې قدرت ولري باره د خپل خلک بیا ځان ته.
یعنې ستاسې هدف دا دی چې ځوانان که په حکومت کې دي ځوانانو ته پام نه دی کړی. همدا خبره ده. بلې
دغه خبره ده بالکل. خو موږ ستاسې دغه یو مشکل لرو چې دغه نه یې انشاءالله خلک ستا ځوانان ستا په افغانستان کښې ښه ځوانان ستا ښه انرژي لري.
بس صحیح ده. ستاسې پوښتنه مېلمه یاداشت کړه انشاءالله ځواب به در کړي. یو بل اوریدونکی هم را سره دی. بلې مهرباني وکړي ازادي راډیو ده. بلې ازادي راډیو ده مهرباني وکړي.
بلې السلام علیکم. پردیس صاحب تاسو سلام.
وعلیکم. مهرباني وکړي ستاسې پوښتنه او کله منو څه پوښتنه لرئ یا خپل نظر مې مهرباني وکړي.
محمد قاسم زواکم د هلمند ولایت څخه پړی کم پر کیسه
زواک سره مهرباني وکړي. له هلمند ولایت نه
وکیل هم ځوانان په ټولنه کې زیات رول لوبوي او لکن په هلمند کې ځوانان هیڅ کار نه سو که مدني ټولنې او که نور بخشوري پاتات نه دی رامنځته شوی. تاسې وګورئ دلته د تعلیم تربیې ریاست چې دی دلته د یو مرمۍ په سفاره 5000 افغانۍ غواړي. ته څه شفافت چیرې دی څه کوم کار نهشته امتحانونه اخیستل کېږي نه کې اخیستل کېږي. هغه د یو معلمې دپاره هغه 5000 افغانۍ د رئیس مرڅ غواړي چې مس یوازې وظیفه پیدا کړو. یو د چیر موجود دی نو هر ولایت کښې داسې مشکلات شته. پر دې زما طرف
مننه. ژوندي اوسئ. قدرمن اوریدونکو بیا هم راځو ستاسو له پوښتنو ځواب ته. زدران صاحب اختر محمد رول پوښتنه وکړه. وایي ځوانان چې یو ځای ته ورسېږي بیا د چا خبره ځان ورنه ورک شي. هغه وایي په لوټو چې وختو کشمیر یې ولیدو هماغه خبره ده. نو که په حکومت کې وایي دي بیا ځوانانو ته ډېر پام نه کوي. څومره د دې خبرې سره موافق یې؟
دلته بیا دواړه لري. یو دغه دی چې ځوانان کله قدرت ته ورسېږي هغه بیا شفافیت په نظر کې نیسي. که چیرته شفافیت په نظر کې نیسي بیا ضرور نه ده چې خپل هغه خلکو ته خدمت وکړي. ځکه یو ځوان چې مثال وزیر مقرریږي معین مقرریږي یا د یو ادارې مشر مقرریږي هغه بیا د یو خاص قوم یا د یو خاص ولسوالۍ د نمایندګي نه کوي. هغه د ټول افغانستان نمایندګي کوي. متاسفانه باید ووایم چې زموږ ځینې ځوانان داسې فکر کوي چې که چیرته دا زموږ فلانی صاحب وزیر شي نو دا به د مونږ ټول کلی را واخلي هلته به مقرر کړي. داسې هم باید تمه توقع د یو چا نه ونه لرو. ځکه وزیر هم بیا د ټول افغانستان وزیر وي نه د یو کلي یا میوین یا بل د ادارې مشر. نو ځوانانو ته توجه اکثره ځوانان کوي دا چې بیا ځینې ځوانان هغه چا په رقم یو ځوانان یا د خپل سم ځوانان یو پل ګڼي پښه پرېږدي یو ځای ته ځان نسي بیا دوی روي د هغه هم د خپل ځوانانو سره جفا ده. یعنی باید د خپل ځوانانو سره جفا ونه شي. هغوی ته باید فکر وشي هغوی په روزنه کې باید دوی عملي اقدام وکړي. کوم امکانات چې دوی لري که چیرته داسې ویل شو چې د یو سمت طرف د یو سمت مسؤول کېږي یا مثال والی کېږي او بل یو داسې دولتي پوزیشن باندې مقرریږي چې هغه د یو سمت پورې مربوط وي نو باید د خپل سمت خلکو ته کومک وکړي. هغې نه باید ملا ونه ګرځي یا مثال مخ ته ونه ګرځي. او که چیرته داسې وي چې په یو دولتي بس باندې مقرریږي چې هغه هم د ټول افغانستان شمول وي باید هغه بیا ټول افغانستان ته کار وکړي. نو دغلته د دې د اخترمات ورور سره هم زه موافق یم. دا ما درته ویل دواړه لري. ځینې کسان دي چې رښتیا هم خلکو ته خلکو نه مخه ګرځوي هغه ځینو مجبورتونو په اساس او ځینې دي چې بیا هغوی ځوانان یو پل ګڼي او دوی یو پیاده چې مثال یو پیاده دوی مخته پېځي. دغه خبرې دې تقریر هدا پرم سي دي
منه صدران صاحب همت صاحب تاسو کې مشخص ډول کوم پختن ته جواب وای غم دې کو کنه چې غلام میدین رو خپل در اصلاحات اداري پروسه د خپل هم شفافونه غنله په دې اړه تاسو نظر څه دي
زه غواړم دغه درې واړو دوستانو چې سوالونه وکړه سي لاندې جوابونه ورکړم اول محیدین رو ته به دا چې وایم چې خپل دغه د اداراتو د اصلاح پروسه دا هم تاسو بجریان کې منګه شروع کړی دا او تر اوسه دوام لري لکه نو اوس تاسو موږ په ځوانانو بحث کوو د اداري اصلاحاتو کمیسیون رئیس خپل ځوان دی تاسو ټول په جریان کې وي او په دغه نږدې وختونو کې چې دوی کم کمشنران وټاکل شو اکثریت ځوانان دي دغه خپل د اصلاحاتو یو برخه ده دوی اوس په دې باندې کار کوي او ډیر زیات کار هم کړی دی چې خپل د کمیسیون کې هغه ستونزې چې موجودې وي او موجودې دي دا په نږدې وخت کې د منځه ویسي او ټولو خلکو ته د وظیفو په برخه کې خدمات وړاندې کړي دا د دوی هغه عمومي وظیفه او دنده ده چې په دې باندې کار کوي اختر محمد رور قندار نه پوښتنه کړې وه چې ځوانان پوزیشن ته ورسیږي یا موقف ته ورسیږي بیا څوک ځان ته نه پرېږدي دوی یو ځل یو امتحان وکړي اند اوس د چارو د ادارې غلوي ریاست ټول دروازې د ټول ملت په وړاندې خلاصې دي خو چې دی یو اجنډا سره راشي یو موضوع تو کولري دوی کولای شي هر وخت د ماغه منظم چینل چې موږ ورته لرو دوی د چارو ادارې ته راشي حتی رئیس سره هم کتلی شي په هیڅ نو ستونزه نه لري اند اوس یعنی درې ورځې مخکې هغه څوک چې هغه د ارتباطاتو په برخه کې کار کوي هغه سره زناسمه تقریبا دوی د ورځې په سلهاو کسان ګوري دا هغه کسان دي چې د قندار ناراضي دي هلمند ناراضي دي ننګرهار ناراضي دي پنشیر ناراضي دي دي افغانستان دي مختلفو ولایتونو ناراضي دوی په سلهاو کسانو سره روزانه ګوري چې ډیر ستونزمن کار هم دي یعنی دا اوس ژوندۍ مثالونه ورته ویل شم چې په دوه میاشتو کې داسې وخت نه پیدا کیږي چې زه د ماښام اذان نه مخکې کور ته لاړ شم د دې تر څنګ زما همکاران چې موږ سره بوخت دي په وظیفو کې دوی همدغسې دي حتی تر شپې لس یولس بجو په دوی په کارونو بوخت دي او یو د کارونو نه یوه برخه همدغه ده چې د خلکو سره باید ارتباطات موږ ولرو هر څوک کولی شي هر وخت د هر موضوع سره چې دوی لري زموږ د چارو د ادارې دفتر ته راشي هره برخه کې د هر رئیس سره چې دوی غواړي وګوري دوی کتلی شي دروازې پر مخ خلاصې دي کیدای شي یو تعداد ځوانان داسې وي د ګیله هم په زیاده چې هغوی یو ځای ته ورسیږي کیدای شي بیا ډیر ځان محدود کړي بس په کته خپل میز او چوکۍ او خپل هغه دفتر پر ځان محدود کړي او بیرون کیدای شي چا سره ونه ګوري خو دا د حکومت پالیسي نه ده د حکومت پالیسي دا ده چې حکومت وظیفه دا ده چې خلکو ته عامه خدمات وړاندې کړي او عامه خدمات په هغه وخت وړاندې کړي چې دوی د خلکو سره مستقیم ارتباطات ولري هر وخت ټول خلک کولای شي چې زموږ حضور ته راشي او خپل مشکلات موږ سره مطرح کړي د هلمند پر اړه قاسم ځواک ورور موضوع مطرح کړ د معلمینو انداوز د هلمند والی ځوان دی خپل ځواک صاحب ما سره په دې باندې موافق دي ځوان دی موږ ټول پیژنو ډیر با انرژي او ډیر پاک سړی دی دوی کولی شي همدغه ستونزه مستقیما د والی صاحب سره مطرح کړي کنی د چارو په اداره کې دوی کولی شي زما نمبر واخلي زه به دوی ته خپل نمبر هم ورکړم که چیرته والی موضوع قانوني وي اصولي وي رسیدګي ونه کړه ګارنټي زه ورکوم حتمن به دغه موضوع ته چې والی دی خپل د هلمند ولایت ځوان دی تکړه دی با انرژي دی او دغه ملت وړاندې احساس لري هغه به تر رسیدګي کوي
ډیر ډیر مننه فقط ورسته یو شیبو کې یو څو رقی چې لرو په دې باندې غږیږو چې ځوانان څنګه پیوړي کولای شو چې نور هم د دوی ونډه او سهم په حکومت کې زیات شي او اغیزمن ثابت شي سمجه سم تاسو په نظر
ګوره یو دغه د ځوانانو ستونزې چې دي تر ډیره پورې څه شی دي یو هغه لوستي ځوانان دي یو موږ هغه ځوانان لرو چې تقریبا یا هیڅ نه دي لوستي او یا په داسې یو کټګوري کې دي چې تقریبا یو ډیر عادي سواد لري ډیری اوس چې کسانو زنګونه وهلي ول او یا خبري وکړلې ښایي دغه ځوانانو څخه مطلب هم وي دلته اوس یو موضوع چې ډیر مهمه د ځوانانو په برخه کې هغه ده د کوم کسان کلوستیم نه دی غوښته د کار زمينه برابرول دي خلک کار غواړي هغه بیا اداري سیستمونه که خوي که بدوي هغوی لپاره مهمه نه ده خو که کار یواري ورته برابر سي ډیر شیان سمیږي تر ډیره پورې تر کومه پورې سي د کار د ایجاد په برخه کې یا د کار د فرصتونو د برابرولو په برخه کې هر څوک چې پاته وي هر اداره چې پاته وي هر حکومت چې پاته وي ستونزې به ورسره بلې ډیر وي د لوستو ځوانانو په برخه کې اوس ګوري ترډیر هدا پوری تقریبا ماسترۍ دغه د ډاکټورا د لیسانس خو سی وادي خبره شوې ده خو په خبر سره باندې هم ډیری ځوانان غدي بیکار ګرځي خو ویل کیږي چې مثلا لزر بستون خالد او 15000 خالد او دغه میاس کې به زر ولارسي او دغه نه بولارسي اما تقریبا په دغه څو کلونو کې بیا هم نه د فیصد راټیټ شو او نه خلکو قینات حاصل شو خبره دا د سی ترډیر پوری ځینی خبري تر کا د کاغذونو تر مخ پوری پاتې وي د عملی برخه کې ډیر کم کار شوی دی او کوم چې شوی دی هغه خلکو ته د قینات وړ نه دی نو تر ډیره پورې که عملي کار وسي مثلا د لوستو ځوانانو په برخه کې همدغه د کانکور مسله چې اوس روانه ده دا تر ټولو یوه ښه لاره ده خو که په ټولو ولایتونو کې عملي سي نه داسې په هلمند کې 15000 روپۍ غواړي په ننګرهار کې 80000 غواړي په غزنی بل ځای کې 100000 غواړي دغه شی بیا د خلکو زړونه ماتوي او نه خلکو ته کار پیدا کیږي او هم فساد رامنځته کوي یو واحد مرچي سي د خلکو تقریبا اوس لږ باور ور باندې راغلی دی دا تقویش یو ټول دغه چارې غوی ته وسپارل شي انشاءالله ښه تاثیر به ولري
بلې څنګه همداسې پیاوړي کولی شو
یوازینۍ لاره همدا ده چې دغه اوس د کم د اصلاحاتو کمیسیون سي کومه تګلاره خپله کړې ده دغه یو څه مؤثریت لري نورې هغه ټولې لارې سي ازمویل شوي دي تر اوسه پورې کومه ګټه نه ده کړې
زدران صاحب په لنډو تاسو مراته وایي چې ځوانان څنګه پیاوړي کولی شو چې سهم برخه په حکومت کې ډیره شي او اغیزمن ثابت شي
زما په نظر ځوانانو ته باید اول خو د ځوانانو په روزنه باید کار وشي ځوانانو په هغه کوم ځوانان نوي زمونږ نوي نسلونه چې دي هغې ته باید د یو معیاري د تدریس سیستم باید برابر شي چې متاسفانه اوس په افغانستان کې نړیوالو ته په کتو سره ډېر پټیټه سوې ده یا ځینې هغه نوي نسلونه زمونږ باید یا نوي تازه ځوانان باید خارج ته د تحصیل لپاره ولګل شي همدلته باید زمینه ورته برابره شي چې متاسفانه زمونږ ډېر ځوانان په کانکور کې ناکام پاتې کیږي ولې بې سرنوشته پاتې شي هغوی هغه خپل د تحصیل تر دولسم پورې محدود شي زه وایم چې هغه ځوانان چې په دولسم کې کانکور ازمینه کې ناکام پاتې کیږي ځکه دغه ورځ تر درې لکه دوه لکه امتحان ورکوي تر 15000 پورې نیول کیږي نور بې سرنوشته پاتې کیږي دوی دپاره باید حکومت یو سم میکانیزم یو طرحه جوړه کړي چې دا ځوانان باید څه رقم په پوهنتونونو کې شخصي پوهنتونونو کې یا دولتي پوهنتونونو کې ځای پر ځای کې یا خارج ته ولېږي تر څو زموږ دا ځوانان هم د تحصیل د برخې نه بې برخې نشي یو دا موضوع ده یو موضوع ده چې څنګه ځوانان پیاوړي کولی شو اول د کوم ځوانان چې دي دلته په اوس په دندو دي کدي چیرته کپسټي بلډینګ ته ضرورت لري باید دوی کپسټي بلډینګ وشي دوی ته باید نورم د دوی ظرفیت پر لوړوالي باندې کار وشي او هغه ځوانان چې درس ویلای دی یا تحصیلی کړی ماسټری ډاکټرای کړی دی هغه تر اوسه پورې د حکومت د هغوی نه ګټه نه ده اخیستې یا مثال دوی بسرنوشته ګرځي باید حکومت دغه خپله د استخدام پروژه لږ تیزه کړي ځکه د حکومت د رامنځته کېدو کې تقریبا حکومت اعلان کړی و چې 25000 بستونه خریدي بستونه په ټول افغانستان کې دي ولې اوس هم هغه ځوانان چې تر پرونه پورې بیکاره ولځي پیژنم نن هم بیکاره دي زه وایم چې دغه 25000 بستونه که نوي بستونه نه جوړیږي دغه خالي بستونه هم باید د دې پروسه باید تیزه کړي دغه د اصلاحاتي درې د کمیسیون لخوا نه چې دغه ځوانان مونږ جذب کړی شو او دغه بستونه مونږ زده کړی شو
همت صاحب اوس نه اختتام په توګه ستاسو نظر هم راخلو چې ستاسو په نظر څنګه وړتیا ویل وړولې شو د ځوانانو چې نور هم حکومت کې ونډه پراخ شي او غیزمن ثابت شي
ډیر مننه په دغه برخه کې خپل ځوانان ډیر زیات رول لوبولی شي یعنی هغه څوک چې لکه ملمنو ته اشاره وکړه غوي پانتون ویلې د دوی باید پندغه باندې وازې کفا ونه کی دوی باید ماسټری وکړي دوی باید ډاکټرا وکړي دوی باید تخنیکی زده کړې وکړي د دې ترڅنګ دوی کله چې زده کړې ولري یعنی که په داسې حالت کې وي چې پیلن وظیفه نه لري دوی باید په ځینو طرحو کار وکړي دا حکومت د دوی نه تشکیل دی حکومت کې چې څوک کار کوي دا د بلکې ملک نه دی راغلی همدغه افغانان دي او دا افغانان چې دلته وظیفه اجرا کوي د اندغې خلکو لپاره اجرا کوي دوی باید په مشخصو طرحو کار وکړي باغه طرحې چې اوس پیلن کوم مشکلات موجود دي په دغه ملک کې د دې لپاره د حل لارو باندې کار وکړي او دا نیغ په نیغه د حکومت سره شریکي کې او دغه نتیجه ته وغواړي دوی حق دی دوی کولای شي چې د دغې لارې نه د حکومت سره هغه ارتباطات هم د دوی قوي شي، او هغه حکومت کې چې کوم کسان فعلا پر مثال په ځینو پوزیشنونو باندې کار کوي کیدای شي مسلکي ونه اوسیږي، هغوی به هم دې ته متوجه شي چې ځوانان شته چې دوی ډېرې ښې طرحې لري، ډېر ښه نظریات لري، یعنی کولای شي چې دوی دغه طرحې په ډېرو برخو کې دوی مثبت تغیرات رامنځته کړي. نو دوی ځوانان هم خپله باید دغې مسلو ته توجه وکړي تر څو د دغې ملک په درد وخوړل شي.
مننه ډېر همت صاحب. قدر من اوریدونکو، دا و د دیونه د ځوان فکر خبرونه چې تاسو په ژوندۍ بنا له ازادي راډیو نه واورید، اې د نوې چې د ځوان فکر خبرونه د هر وسې شنبه په ورځ باندې د ماسپخین له 2 تر 3 وجو پرې د ځوانانو په اړه په بیلابېل موضوعات تاسو په ژوندۍ بنا اوریدل شي. د نن په خبرونه کې خپل درنو ملمنو د چارو د ادارې د مرستيال د دفتر د بشري سرچینو د رئیس خاغلی مصری خان همت، ځوان ژورنالیست او لیکوال زاهد سمدزي، او ځوان مدني فعال عبید الله دران مننه کو چې د نن په خبرونه کې را سره برخه واخسته. دا شاند تاسو درنو اوریدونکو هم ډیر ډیر مننه چې تلیفونونه مو کړل، خپل نظرونه مو را سره شریک کړل، او لدرنو ملمنو مو پوښتنه وکړي. تر بلې خبرونه مو پلوې او بخون کې خدای سپارو. خوونه ولرئ.